السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې په دې یو ساعت خبرونه کې دروختیا وزیر وایي که د واکسین په تطبیق کې سرغړونه کیږي
تر ټولو جدي او قاطع دسپلیني برخورد مربوطه مسؤلینو سره به وشي
په کندز کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې سوي
کورونا ډېره سخته ده ډېره صرفه ده ډېر خلک تلفات ته رسېږي
د طالبانو لاسته د تازه ورغلو سیمو ځینې اوسېدونکي د دغو سیمو د سقوط په اړه وایي
مرژوب له واوښتل ولسوالۍ تسلیم سول
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د نړۍ شتمن هېوادونه په نړۍ کې د چین د نفوذ د پراختیا د مخنیوي پر لارو چارو بحث کوي دو اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلاتنې پروګرام خبرونه په خبرونو پیلو سپیو الله ستانکزی لولي
سلام د خبرونو سرټکی سبا د ناټو غړو هیوادونو سرمشري زده د افغانستان پر رواني جګړې او راتلونکي هم بحث کیږي د روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو خبرداري ورکړی چې که خلک همکاري ونه کړي کرونا به لا پسې وضعیت کړکېچن کړي او په چین کې د ګازو د نل لیکې د چاودنې له امله دولس کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي پوره خبرونه سبا د ناټو غړو هیوادونو سرمشري زده دا د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو یو دیرشمه رسمي غونډه ده په دې غونډه کې چې په بروکسل کې ترسره کیږي د ناټو په خپل منځي مسلو سربیره د افغانستان روانه جګړه او په دغه هیواد کې د ناټو راتلونکی هم تر بحث لاندې نیول کیږي د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د غونډې په درشل کې ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولای شي د ناټو سرمشري زده داسې وخت د جون 14 باندې ترسره کیږي چې دا سازمان له امریکا سره په ګډه د سپتمبر تر 11 خپل سرتیری له افغانستانه باسي او په دې ترتیب خپل شل کلن پوځي حضور پای ته رسوي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که خلک همکاري ونه کړي د کرونا درېمه څپه لا پسې خطرناکه کیدلای شي د دغه وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرو نن د کرونا د تازه پیښو او په وړاندې د اقداماتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل هغه د کرونا په قابو کولو کې د خلکو همکاري ډېره اړینه وبلله
د اضطرار د حالت نه وتلي متاسفانه لا هم به وضعیت تر دې نه کړکېچن سي خلکو نه غوښتنه دا ده چې د هغه وقایعي اهتماماتو په اړه پام وکړي لاس پرېمینځل ټولنیز واټن ساتل او ماسک اغوستل سره ټولنه وساتي
ښاغلي مجرو وویل د همدې یوې وروستۍ اونۍ ارقام ښیي چې د کرونا په مثبتو پیښو او د مړینو په شمېر کې زیاتوالی راغلی او ورسره د ناروغانو لپاره د بسترونو د زیاتولو او د اکسیجن د تولید اړتیاوې هم زیاتې شوي افغانستان کې دمګړی نږدې 9000 کسان په کرونا اخته دي او له دې ډلې نږدې 3500 کسان مړه شوي دي په پکتیا کې یو نوی جوړیدونکی روغتون په بمونو نړول شوی دی د پکتیا د والی ویاند عبدالرحمن منګل رسنیو ته وویل دغه روغتون تیره شپه په وسلوالو طالبانو د سید کرم په ولسوالۍ کې په بمونو الوزولی دی دی وایي یاد روغتون د 70 میلیونه افغانیو په لګښت جوړېده او 40% بشپړې شوې وې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغو څرګندونو او تور په اړه څه نه دي ویلي د چین په یو هستوګن سیمه کې نن د غازو د پایپ لاین د چاودنې له امله 12 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي د چین دولتي رسنیو راپور ورکړی چې لپیخې ورسته د هوبای ولایت په شیان ښار کې 150 کسان په روغتون کې بستر شوي هم دي لا هم د ځینو خلکو د ژغورنې عملیات روان دي حکومتي چارواکو ویلي ټپیانو ته د مرستې رسولو هڅې روانې دي خو د غازو د پایپ د چاودنې د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي دا پیښه د چین په شمال ختیځ بندر کې د 2014 کال د بمي چاودنې په څیر وه چې له امله یې د غازو د ځمکې لاندې نل چاودلی او 15 کسان یې وژلي وو ارمنستان د آذربایجان له ډیرو غوښتنو وروسته د نړیوالو په منځګړیتوب په نګورنو خراباخ کې د ایښودل شویو ماینونو نقشه باکو ته وسپارله د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت پرون د دې خبرې د تایید ترڅنګ وویل چې د نقشې په بدل کې 15 ارمنیان چې په آذربایجان کې بندیانو خوشي کړي د ارمنستان له لوري آذربایجان ته په سپارل شوې نقشه کې د 9000 ایښودل شویو ماینونو ځایونه ښودل شوي دي د تیر کال د سپتمبر له 8 د نومبر تر 10 پورې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جګړه کې آذري ځواکونو هغه سیمې بیرته ونیولې چې درې لسیزې په خو ارمنستان نیولې وې د امریکا ولسمشر جو بایدن د جاپان له صدر اعظم یوشی هاید سوگا سره په کتنه کې د توکیو د اولمپیک سیالیو د ملاتړ ډاډ ورکړ خو په عین حال کې وویل په کار ده چې د برخوالو د خوندیتوب لپاره روغتیایي تدابیر په پام کې ونیول شي د سپینې ماڼۍ له یوې خبرپاڼې سره سم بایدن په بریتانیا کې د G20 ډلې د سرمشریزې په څنګ کې پرون د جاپان له صدر اعظم سره په خبرو کې وویل پر هغو امریکایي لوبغاړو ویاړي چې د توکیو د لوبو لپاره روزل شوي دي په 2020 کال کې د توکیو اولمپیک لوبې په نړۍ کې د کرونا وبا د خپرېدو له کبله وځنډول شوي شوي ټاکل شوی د جولای په درويشتمه نیټه د لوبي په ټوکیو کې لدی سره سره پیل شي چې ډیر خلک غاڼي جاپانی کمپنی او تیبي کارکونکو کې مخالف دي. اور سه خبر دا چې روسیې د برلین د فلمونو د فستیوال غټونکو فلم د خبرولو ممانعت وکړ. روسی چارواکو د دې کار دلیل په دغه هیواد کې پر بربندو فلمونو د لګیدلو محدودیتونو ماتول ګڼي. سږ کال د برلین د فلمونو د فستیوال د غوره فلم جایزه بدلک بانګینګ اور لونی پورن فلم ګټلې ده. رومانیایي فلم جوړونکي رادو جوت دغه فلم جوړ کړی. د دې تنزګوټي فلم کیسه په دې سرخی چې د ښوونځي د یوې ښوونکي لخوا د کوروالي په تړاو د شخصي لارښوونو یوه ویډیو انټرنیټ ته وځي. که څه هم د ښوونکي عزت له خطر سره مخ دی او د ښوونځي د شاګردانو کورنۍ پر انتقادونه کوي، خو له دې ټولو فشارونو سربېره نه غواړي چې له معلمۍ لاس واخلي. د برلین د فلمونو فستیوال دې فلم ته د طلایي ایک ایوارډ ورکړی او تلپاتې هنري اثر یې بللی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي ازادي radio.com یا هم ازادي radio.org. د دې خبرونه د راپورونو برخه تورزو. روغتیا وزارت له څو ورځې ځنډ وروسته د کورونا ضد واکسین بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د روغتیا وزارت سرپرست خبرداري ورکوي هغه کسان به مجازات چې د کورونا ضد واکسین د ویش پر مهال روڼتیا په پام کې نه نیسي. تفصیل په یو راپور کې.
وراست تربلې په افغانستان کې د کورونا او بعد دریمې څپې ګراف مخ پر لوړ روان دی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې ناروغۍ د مخنیوي په موخه د واکسین ځنډول شوی بهیر بیا پیل کړی. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح نن په کابل کې رسنیو ته وویل د چین لخوا مرسته شوی 200,000 دوزه واکسین له کابل سربیره 14 ولایتونو ته استول شوی او تر سبا به ټولو دولتي روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د ښاغلي مجروح په خبره دا واکسین به 325,000 کسانو ته پیچکاري شي، خو هغه کسان چې د هند جوړ شوی واکسین یې اخیسته په دې ډله کې نه دي. خدا می روغتیا وزارت سرپرست تو کورونا او بازد واکسین د ویش په برخه کې پرونتیا ټینګار کوي.
د واکسین د تطبیق په برخه کې خدای نه کرده عدم د شفافیت مثالونه شاهد وسو، تر ټولو نه جدي او قاطع ډیسپلیني برخورد مربوطه مسولینو سره به وشي. په اوله دوره کې 1,000,000 واکسین په ډیر شفاف، موثر او هدفمند ډول تطبیق شو.
د عامی روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې څه د پاسه 650,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین پیچکاري شوی او د دې وړتیا شته چې په ورځنی ډول نږدې 1,500 کسانو ته نوی واکسین تطبیق شي. روغتیایي کارکونکي، امنیتي او دفاعي ځواکونه، ښوونکي، کډوال، د هغو ادارو کارکونکي چې له خلکو سره زیات اړیکه کې دي او له 55 کلونو زیات عمر لرونکي په هغو کټګوریو کې شامل دي چې واکسین به ورته پیچکاري کیږي. خو د چین لمرسته شوي واکسین سربیره حکومت له هند، متحده ایالاتو او د روغتیا نړیوال سازمان سره په خبرو بوخت دی څو خپل ټولو وګړو ته د کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین برابر کړي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر د اکسیجن د کمی ستونزه هم مخ په هوارېدو بلله. وی ویل ژر به د کورونا لپاره په ځانګړي شویو روغتونونو کې له هغو دستګاو ګټه پورته شي چې د مصنوعي اکسیجن د تولید لپاره لګول شوي. وحید مجروح وویل د ولایتونو لخوا د یونیسف او آغا خان بنسټ لخوا برابر شوي دستګاوې وررسېدلې او ولایتونو ته یې لیږد هم پیل شوی، خو په کابل کې د کورونا لپاره ځانګړي شویو روغتونونو کې د مصنوعي اکسیجن د تولید دستګاوې فعال شوي او ستونزه یې تر یوه حده حل کړي. له دې ټولو سره سره د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د کورونا وبا دریمه څپه اوج کې ده او که د دوی سپارښتنو او د قرنطین په عمل کېدو کې ناغېړي وشي کړکېچن یا بحراني وضعیت به رامنځته شي چې مدیریت به یې د روغتیایي سکتور له توان پورته وي. بلخوا تیرو څلیر ویسو ساعتونو کې د کورونا وبا له امله په دغه هیواد کې 15 تنه مړه شوي او 1,509 نور پرې اخته شوي دي. په افغانستان کې د دې ویروس له خپرېدو تر ننه یوه شپه ورځ کې د مړو تر ټولو لوړ رسمي شمیر دی چې ثبتېږي. په دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته شویو ټولیز رسمي شمیر 1,945 او له دې ناروغۍ د مړه شویو شمیر 3,612 ته ورسېد.
اوردل چې دروختیا وزارت سرپرست خبرداري ورکوي هغه کسان به مجازات سي چې د کورونا ضد واکسین د ویش پر مهال روڼتیا په پام کې نه نیسي. د کندوز دروختیا ریاست چارواکي خبرداري ورکوي چې په دې ولایت کې هم د کورونا د درېمې څپې له پیل سره د کورونا وایرس مثبت پیش په زیاتی دودي. تفصیل په یو راپور کې.
د شل کلن عبدالمتین اته ویش کلن ورور چې په کورونا وایرس ککړ شوی اوس مهال د کندز په کووید-19 روغتون کې بستر دی او د اکسیجن په وسیله تازه سا اخلي. عبدالمتین د خپل د ورور د له لاسه ورکولو له ویرې ژاړي او له خلکو غواړي چې د روغتیا پالانو لارښوونې جدي ونیسي چې د دې دی ورور په برخلیک اخته نشي. یو شمیر ناروغ لرونکي وایي چې د کورونا په درېیمې څپې کې په کووډ 19 روغتون کې د روغتیایي خدمتونو کچه ښه شوې ده، ځکه اوس د تشخیص او د مصنوعي سا ورکولو په دستګاهو سنبال دی. 50 کلنه زلیخا چې له 10 ورځو راهیسې د کندز په کووډ 19 روغتون کې د درملنې لاندې ده، ازادي راډیو ته وویل:
یو زه یم، یو مې سړی ده، یو مې زوی ده، مې دلې ورځو ده، حالات یې ډېر بد. هغه خدمت نه ټول مونږ راضي یاستو، ډېر خدمت مونږ ته کوي. کورونا ډېره سخته ده، ډېره سرخه ده، ډېر خلک تلفات ته رسېږي، ډېره بده ده، ډېر خلک یې پشتو خون ته ورسول. هر څه چې دواګان ډاکتران کوشش کوي نه کېږي، هر څه چې کوي.
خو د یو شمیر کندوزیانو په خبره چې لا هم زیات شمیر خلک د روغتیا پالانو لارښوونو ته پام نه کوي او واټن نه مراتوي، او له همدې کبله په دې ولایت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت یو اوسیدونکي عبدالغفور هوتک په دې اړه وویل:
زه غږ په ټولو مریضدارانو کوم چې ورونو مرض راغلی ده، بابیزه مه ګڼئ، بې باکي مه ورسره کوئ، د خپل ولس د خپل خلکو لپاره بې باکي مه کوئ. د جدي نه نیولو معنا یې دا ده چې دی چې خپله کورنۍ ټوله لاسه ورکوي او هغه به مصاف کېږي، مریضانېږي. بېغوري به یې په همدا معنا وي چې دوی به خپل هم ځان مریضانوي او خپل کلیوال، خپل ګاونډ، خپل ټول وګړي به مصاف کوي.
د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 2 اونیو کې په دې ولایت کې څه باندې 800 د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې شمېر څخه له 30 زیات کسان مړه شوي دي.
د دې ترڅنګ چې واقعیت په کندوز کې اضافه دي، ولې په څنګ کې لیلا الهم زمونږ پرسونل هم موجود دی او موږ کاملا چمتووالی لرو. زمونږ طبي تجهیزات الحمدلله د اول موج په نسبت منې په مراتبو زیات دي. الحمدلله تر اوسه پورې د کوم خاص جدي ستونزې او مشکل سره نه مخامخ شوي.
د کندز د کووډ 19 روغتون د 50 تنو ناروغانو د بستر کولو وړتیا لري، خو اوس مهال په دغه روغتون کې د ښځو او نارینهو په ګډون 350 تنه بستر دي. د کندز د کووډ 19 روغتون مسؤول ډاکټر بریالی احساس وایي:
ولایت کندز یکی از جمله ولایات از جمله 16 ولایت است که واقعات کرونا
د کندز ولایت یو له هغه 14 ولایتونو څخه دی چې هر ورځ پکې د کرونا وایرس مثبت پیښې مخ په زیاتېدو دي. ځکه په ډېرې کمې مودې کې موږ ډېرې زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړي او حتی په روغتون کې د بستر د ظرفیت کچه هم لوړه شوې ده. خو د لومړۍ څپې په پرتله موږ چمتووالی لرو، ځکه هم امکانات لرو او هم مو تجربه ترلاسه کړي.
کندز د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر ورځ پکې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په ډېرېدو دي. د کندز د عامې روغتیا د چارواکو په خبره چې هر ورځ دوی په دغه ولایت کې له 150 نیولې تر 200 پورې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبتوي. دا هغه شمیر دی چې روغتیایي چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او ښایي رښتینی شمیر تر دې هم لوړ وي.
قدرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
د ځینو هغو ولسوالیو اوسیدونکي چې تازه د طالبانو لاسته ورغلي وایي چې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځینې بې ځایه سوي او ځینې هم د جګړو له کبله له کورونو نسي وتلی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حاصلاتو د ټولولو وخت یې دی، خو د جګړو له کبله هر څه ورڅخه پاتې دي. تفصیل په یو راپور کې.
وروسته له هغې چې امریکا د روان زیږدیز کال د سپتمبر تر 1 نیټې پورې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو اعلان وکړ، تاوتریخوالی ډیر او جګړې تیزې سوې. د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په پرله پسې ډول ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې. تازه راپورونه دا ښیي چې تېره شپه په فراه ولایت کې د پشترود او جوین او په زابل ولایت کې د ارغنداب ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دا تر اوسه د حکومتي سرچینو لخوا نه دي تایید شوې. د سقوط شوي ولسوالیو اوسیدونکي وایي په سیمه کې د جګړو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی د ولسوالیو د سقوط لامل په خپل وخت افغان ځواکونو ته د مرستو نه رسیدل په ګوته کوي. د فراه د پشترود ولسوالۍ اوسیدونکی سید احمد:
د پشترود ولسوالۍ د سقوط او د هغوی د مسلمان طالبان د لاس لوېدلو لوی لامل افغان امنیتي ځواکونو سره نه استخبارات مرسته وکړه، نه دې په څنګ کې هوایي ځواک، ځمکني ځواک، ځمکني ملاتړ هم ونسو، هوایي ملاتړ هم ونسو. نو دوی مجبور سول چې ولسوالۍ پرېږدي او دې په څنګ کې مرجوب له واوښتل ولسوالۍ تسلیم سول طالبانو ته.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ درې ورځې وړاندې د طالبانو لاس ته ورغله. د دې ولسوالۍ اوسیدونکی صبغت الله صمیم یې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اشکمش ولسوالۍ کابو یوه میاشت نه راپدې خواته د طالبانو محاصره کې قرار درلوده. د دې ولسوالۍ محاصره دقیقا د کوچني اختر نه راپدې خواته شروع شوه، یعنی هغه وخت چې د دولت او طالبانو ترمنځ اوربند شوی و. متاسفانه په دغه موده کې د نه د تخار محلي حکومت او نه هم مرکزي حکومت د ولسوالۍ ته توجه کوله او بل اخره په نتیجه کې د ولسوالۍ سقوط شو.
د ورزګان او فاریاب د سقوط شوی ولسوالۍ جنو اوسیدونکي هم ورته نظر لري او وایي چې لا بیلابیل ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په تیرې وونه کې د فاریاب د قیصر او دولت آباد، د غور د شهرک او تولک، د ورزګان د ګیزاب او چنارتو، د غزنی د جغتو او د ابیبان، د بادغیس د سنگ آتش او جوان، د تخار د چاهاب او شکمش، د بدخشان د ارغنج خوا، د دایکنډي د پاتو، د سرپل د سوزمقله او د بلخ د زاري ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د موندنې د سیمه ییزو خبریالانو د راپورونو په بنسټ دي، خو کوم سیمه ییز رسمي مقام په رسمي ډول نه دي تایید کړي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې په تیرو شاوخوا څلوېښتو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې دېرش ولسوالۍ دوی نیولې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې طالبانو یوه ولسوالۍ هم نه ده نیولې، بلکې دوی په ځینو سیمو کې لنډمهاله تکتیکي شاته کړی. د دغه وزارت ویان رحمالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره په جدیت سره کار روان دی او ډیر ژر به تصفیه سي.
طالب یو ولسوالۍ ته سقوط نه ده ورکړی. په ځینو محدودو ساعتو کې موږ د خپلو خلکو د تلفاتو د مخنیوي دپاره، د موږ ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي دپاره موږ موقتي شاتک درلودلی دی، اما دا په دې معنا نه ده چې من دوباره دیگه در تصرف در پر برنامه ندارم. برنامه پی جدیت سر روانه ده او دیره ولایتون تز من تازه دمی زواکون واسطه ولسول اکمالاتم وشول دیر لری وقت که نه، نو انشالله چه اگر طول که بز من عملیات دوباره تر سرکیگی او وضعیت به برته مثبت تغییر.
ښاغلی احمدزي زیاته کړه چې په تیرو څو ورځو کې دوی د تخار د چاهاب ولسوالۍ بیرته نیولې او اوس هلته چارنیز عملیات روان دي.
په بیلابیلو برخو کې مو د ناامنیو په اړه راپور واورید. اوس به دا واورید چې نن په کابل کې ورځپاڼو څه خبره کړي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې په دغه هیواد کې د کورونا درېیم څپه هره ورځ د خلکو ژوند اخلي او هره ورځ سلګونه پر دې ویروس اخته کیږي، خو د حکومت کمزوری مدیریت هغه څه دي چې اندېښنې راپورته کړي دي. مسیر ورځپاڼې د ټولو کړیو معلوماتو پر بنسټ لیکلي روغتونونه د درملو، بسترو او اکسیجن له کمښت سره مخ دي. وضعیت ترینګلی دی، هره ورځ زرګونه مشکوکې پیښې ازمویل کیږي. د کورونا له امله د مړو شمېر هم ورځ تر بلې زیاتېږي، خو عام روغتیا وزارت د خلکو یوازې د مرستې غوښتنه کوي او وایي د دوی سپارښتنې باید عملي کړی شي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې حکومت مسؤلیت دی چې ستونزې پای ته ورسوي او د دې نړیوالې وبا د کنټرول لپاره جدي ګامونه پورته کړي. افغانستان ورځپاڼې هم په دغه هیواد کې د کورونا ویروس پراخېدو ته په اشاره ټینګار کړی چې د عامې روغتیا وزارت له لورې نیول شوي تدابیر بسنه نه کوي او باید جدي اقدامات وشي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې ډیرو دولتي ادارو ته په لوړ شمېر خلک ورځي اوس هم پرانیستي دي او عامه ځایونو کې لا هم قرنطین جدي نه نیول کیږي. ورځپاڼې لیکلي د کورونا لومړۍ او درېیمې څپې په پرتله درېیمه څپه خورا ګواښونکې ده او که د خلکو له لورې دا ویروس جدي ونه نیول شي او روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه شي افغانستان به لوی ناورین سره مخ شي چې بیا به کنټرولول ناممکن وي. او هیوا دولتي ورسپارنې ټینګار کړی چې د مکې له حرم دې د افغان سولې لپاره پورته شوی غږ بدرګه شي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او سعودي عربستان اسلامي علماو اعلان وکړ چې له دیني اړخه په افغانستان کې جګړه هیڅ شرعي دلیل نه لري او دا جګړه دې ژر تر ژره بنده شي. ورسپارنې په کابل کې د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر هغه څرګندونې هم راخیستې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو پر سازمان جی وی غږ کړی چې باید پاکستان کنټرول او په افغانستان کې د نیابتي جګړې دوام ته پرېنږدي. دغه پخوانی لوړ پوړي کاناډایي ډیپلومات ویلي چې جی وو او ناټو سازمان باید پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ له امله بندیزونه ولګوي او د اف ای ټی اف نړیوال تور نوملړ کې شامل شي. ورسپارنې له قوله اندېښنه دا ده چې لا هم د مفتیانو په جامو کې پاکستان په افغانستان کې دا جګړه جهاد بولي. ورسپارنې ټینګار کړی چې د کعبې د دې کانفرنس پریکړې باید د نړیوال ملاتړ تر سیوري لاندې عملي شي او د ترهګرۍ اصلي ملاتړ یې خپله سزا وګوري.
برښنا شرکت وایي که څه هم په سالان کې د وارداتي برښنا د دوو ستنو د ویجړېدو له کبله د برښنا له کمښت سره مخامخ دي، خو بیا هم د کورونا وایرس د درېیمې څپې شدید حالت ته په پام یې د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووید 19 ناروغۍ د تداوي روغتونونو ته 24 ساعته برښنا برابره کړې ده. د دغه شرکت ویان سنگر نیازی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د استوګنیزو سیمو د برښنا یوه برخه هم د اکسیجن تولیدي فابریکو ته ورکړې ده.
فعلا په دغو دواړو پایو باندې زموږ د برېښنا شرکت د تخنیکي ټیم لخوا کار روان دی. چون سیمه غرنۍ سیمه ده نو هلته کار کول لږ وخت اړتیا لري، خو زموږ همکاران انشاءالله چې شپه ورځ کار کوي زه مطمئن یم چې دوی به وکولی شي په لسو ورځو کې یا دولس ورځو کې دغه ستنې بیرته خپل اولي حالت ته راولي. د اوس لپاره له سالنګونو نه د وارداتي برېښنا یو مزی د کابل شبکې ته وصل شوی چې 150 میگاواټه برېښنا لیږدوي.
نیازی صاحب، اوس چې د برېښنا تولید کم شوی دی او د کورونا څپه هم په خپل هغه جدي حالت کې ده، نو دغه د اکسیجن د تولید فابریکې د دوی تولید به څنګه شي؟ ځکه د اکسیجن د کمښت په اړه اندېښنې موجودې دي.
د کورونا ویروس د درېیمې خطرناکې څپې ته په پام او د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کورونا ویروس د درملنې روغتونونو ته د لومړیتوب په ورکولو سره دغو بنسټونو ته 24 ساعته برېښنا برابره کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت د یو منظم مهالویش له مخې د استوګنې سیمو د برېښنا د مصرف کوونکو یوه برخه برېښنا د اکسیجن تولیدی فابریکو ته ځانګړې کړې ده تر څو له دې اړخه د ناروغانو ستونزه حل شي.
نیازی صاحب، د افغانستان د امنیتي بنسټونو سره د برېښنا پایو د خوندیتوب په اړه ستاسو خبرې چیرې ورسېدي؟
موږ څو ځله له امنیتي ارګانونو مشرانو سره غونډې کړي، هغوی ډاډ راکړی چې د دې وروسته به خپل ډېر تمرکز استخباراتي کارونه او همداراز کشفي موارد زیاتی تر څو د افغانستان د خلکو د خوندو نشي کولی چې بیا د برېښنا لیږدونکي ستنې ونړوي. هغوی په یو شمېر طرحو هم کار کوي، بېلابېلې طرحې دي چې هره طرحه خطره وه او د تطبیق وړ وه، نو په هغې باندې کار کوي، هغه به عملي کړي.
د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې له ناامنیو شکایت لري، وایي چې امنیتي وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره خرابیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشرانو د شنبې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د یوه خبري کانفرنس پر مهال رسنیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ ته په غځېدلو عملیو لارو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او له خلکو یې غوښتي چې له دولتي ځایونو لیرې شي. د دې ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک صبیری وایي دغه وضعیت د خلکو په ورځنیو چارو زیات منفي اغېز کړی.
ټول ولسوالۍ یا ټول ولس دا چې
محروم دی که په خانون ته نشي تلی د موادو کمبود لري وخت هم ورسره پیدا ده له کورونا د باندې نشي وتلی.
دوی وایي هغه خلک چې دولتي ځایونو ته په نږدې سیمو کې میشت دي د وسلولو له خبرداري وروسته نورو سیمو ته بې ځایه شوي چې شمېر یې زرګونه کورنیو ته رسېږي. د پکتیا د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې په زرومت کې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي، خو وایي د اړمنو کورنیو سره د مرستې او د دقیقو شمېرو د راټولولو لپاره لومړنۍ سروې پیل شوې ده. د زرومت ولسوالۍ یو بل قومي مشر عبدالمحمد رسنوی ته وویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو د سنګر په توګه استفاده کوي او د دوی په تګ راتګ هم بندیز لګولی. دوی وایي د زرومت ولسوالۍ اوسنی امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی او په دې اړه شته اندېښنې له ځایي چارواکو سره هم شریکې کړي، خو په وینا یې د دولت اقدام ډېر وروسته او پس دی. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې په زرومت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د عملیاتو پڅوالی د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دی.
په زرومت کې خلک له کورونو نه ویستلي دي، اما دقیق شمېر د کورونو نه ده معلوم. تر دې دمه پورې د ملکي تلفاتو په اړه باندې تر اوسه موږ کوم ارقام نه لرو، اما دې په خاطر باندې ډېر احتیاط کوو. یو مسؤول حکومت په توګه باندې د مسجد، مدرسې، کورونو او د عامو وګړو د سر ساتنه هم زموږ فرض ده.
خو یوازې زرومت نه، بلکې د پکتیا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم تېره شپه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې شوې چې دواړه لورې یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبره کوي. د پکتیا والي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د یو شمېر کورونو دروازې ماتې کړې تر څو ترې د سنګر په توګه کار واخلي. ولی همداراز وویل چې د میرزکې ولسوالۍ اړوند د کړکین خولې په سیمه کې له یوې پوستې سره یې وروسته له هغې اړیکه پرې شوه چې تېره شپه پرې وسلوالو طالبانو برید وکړه او درنه جګړه رامنځته شوه. د پکتیا ولی وایي د اړیکې د پرې کېدو له امله افغان لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې یې یاده پوسته نیولې، څلور څلوېښت سرتېري ژوندي نیولې، اووه ټنګونه یې له منځه وړي او شپږ سرتېري یې وژلي دي. مجاهد په دې جګړه کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. مجاهد همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په زرومت ولسوالۍ کې د لویو عملیاتو د پیلولو په موخه په سیمه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دولتي ځایونو ته نږدې کورنۍ له کورونو ویستلې دي. دی وایي په لویو لارو کې د خلکو په تګ راتګ محدودیتونه ځکه لګولي چې د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف یې ماینونه پکې ځای پر ځای کړي دي. نوموړی د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د ملکي خلکو د ویجاړو شویو دروازو په اړه وویل چې له څېړنې وروسته به یاد معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د او لویو صنعتونو مشرانو د پرمختیايي هیوادونو لپاره یو پلان چمتو کړی چې د چین د نفوذ په وړاندې یو موټی سي. دوی ژمنه کړې چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره به د کورونا ضد واکسین شریکوي او له هغوی سره به په دې برخه کې مرسته کوي. ملالی بشیر نو تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په 12مه نیټه وویل چې چین په دې هیواد کې د اقلیتونو له حقونو سرغړونه کوي او د نړۍ له ډیموکراسیو یې وغوښتل چې د چین سیالي ته دی یو موټی سي. د نړۍ د اوو اقتصادونو مشرانو په جی اوو غونډه کې د جون میاشتې په 12مه نیټه په لندن کې په حضوري توګه خبرې وکړې. دوی ژمنه وکړه چې له پرمختیايي هیوادونو سره به د کورونا ویروس پر ضد واکسین شریک کړي او د دې وبا د بد اغېز د مخنیوي په خاطر به له دغو هیوادونو سره په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. د بایدن د ادارې دوه لوړ پوړ چارواکو پرون وویل چې کاناډا، برتانیا او فرانسې د چین د ننګونو په اړه د بایدن د دریځ ملاتړ کړی دی. د بایدن ادارې خبریالانو ته په خبرو کې ویلي چې جرمني، ایتالیا او اروپایي ټولنه د چین پر وړاندې د سخت دریځ نیولو په اړه زړه نازړه دي. امریکایي ادارې ویلي چې بایدن غواړي د جی او مشران په چین کې د ایغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په اړه خپل دریځ په متحده توګه څرګند کړي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دوی باور لري د یکشنبې په ورځ د جون په 14مه د غونډې په پای کې په یوه ګډ اعلامیه کې له چین څخه وغوښتل سي چې په دې هیواد کې د مزدورانو او نورو خلکو له حقونو سرغړونې ته د پای ټکی کېښودل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بایدن ته وویل چې پر ګڼو موضوعاتو دا ډول هماهنګي ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر د جی او غونډې په څنډه کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، استرالیا او جاپان له مشرانو سره یو په یوه غونډه کړې. بایډن یو ورځ مخکې تر جی شل غونډې د برتانیا او کاناډا له مشرانو سره هم ولیدل. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له چین سره مخالفت ډیر یاد نه کړ او همدارز یې د نورد سټریم پر پایپ لاین ډیر خبرې ونه کړې چې له روسیې څخه به جرمني ته طبیعي ګاز انتقال کړي. منتقدین وایي دا پایپ لاین به پر روسیه د جرمني اتکا ډیر کړي او پر برلین به د روسیې نفوذ ته لاره پرانیزي. وروسته له هغه چې جرمني د 11 میلیارد ډالرو د پایپ لاین د پروژې برخه سو، د ناټو هیوادونو، امریکا او جرمني ترمنځ پر دې موضوع مخالفت رامنځته سوی. جی او متحدانو تر کورونا وبا وروسته د نړۍ د اقتصاد بیا پر پښو درولو په اړه هم خبرې وکړې. د پلان له مخې به دا هیوادونه له پرمختیايي هیوادونو سره مرسته وکړي چې اقتصاد یې بیرته پر پښو ودرېږي.
ازادي راډیو ته ورسې په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا مخکنی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې خبرې پڅې روانې دي. اوس د څلور نیمې بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له سفی الله ستنګزین اوري.
سبا د ناټو غړو هیوادونو سرمشري زده په دې غونډه کې چې په بروکسل کې ترسره کیږي، د ناټو په خپل منځي مسلو سربیره د افغانستان روانه جګړه او په دغه هیواد کې د ناټو راتلونکی هم تر بحث لاندې نیول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که خلک همکاري ونه کړي د کرونا درېمه څپه لا پسې خطرناکه کیدلای شي. د دغه وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرو نن د کرونا د تازه پیښو او په وړاندې د اقداماتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. هغه د کرونا په قابو کولو کې د خلکو همکاري ډیره اړینه وبلله. په پکتیا کې یو نوی جوړیدونکی روغتون په بمونو نړول شوی دی. د پکتیا د والی ویاند عبدالرحمن منګل رسنیو ته وویل دغه روغتون تیره شپه په وسلوالو طالبانو د سید کرم په ولسوالۍ کې په بمونو الوزولی دی. دی وایي یاد روغتون د 70 میلیونه افغانیو په لګښت جوړېده او 40% بشپړې شوې وې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغو څرګندونو او تور په اړه څه نه دي ویلي. د چین په یو هستوګن سیمه کې نن د ګازو د پایپ لاین د چاودنې له امله 12 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. ارمنستان د آذربایجان له ډیرو غوښتنو وروسته د نړیوالو په منځګړیتوب په منیګورنو خراباخ کې د ایښودل شویو ماینونو نقشه باکو ته وسپارله. د امریکا ولسمشر جو بایډن د جاپان له صدر اعظم یوشی هاید سوګا سره په کتنه کې د توکیو د المپیک سیالیو د ملاتړ ډاډ ورکړ، خو په عین حال کې وویل په کار ده چې د برخوالو د خوندیتوب لپاره روغتیايي تدابیر په پام کې ونیول شي. ټاکل شوی د جولای په 23مه نیټه دا لوبې په توکیو کې سره سره پیل شي چې ډیر خلک غاڼي جاپانی کمپنی او طبي کارکونکو مخالف دي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنې هندارا
په کندوز کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د کندوز د فوټبال فدراسیون رئیس عبدالرشید سمدین ناصری رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د سیالۍ د غوره لیګ د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. په دغو سیالیو کې سید جان پوهنتون، کندوز پوهنتون، جوانان عقاب، مایوان، امید کندوز او واحدی لوبډلو ګډون کړی. د یادونې ده چې دا لیګ نن پیل شو او 10 اونۍ به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي په بشپړ چمتووالي سره ګډون وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې سکرټر جنرال یونس پوپلزی وویل چې افغان لوبغاړو له تیرو 4 میاشتو راهیسې تمرینات کړي او دغو نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی چې د تکواندو په برخه کې فرزاد منصوري، د اتلانتیک په څنګه کې شاه محمود نبرد او کیمیا یوسفی، د لمبو وهلو په برخه کې فهیم انوري او د نخي وشتلو په برخه کې محمدي شجاعي د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. دغه نړیوالو سیالیو ته درې افغان کټوالو هم لاره پیدا کړې ده. د جودو په برخه کې نګارا شاهین، د بایسکل ځغلونې په برخه کې معصومه علي زاده او د تکواندو په برخه کې عبد الله صدیقي هغه درې افغان لوبغاړي دي چې د اولمپیک په دغه سیالیو کې ګډون کوي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیوالی سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 23مه نیټه د جاپان په توکیو کې ترسره شي.
او د بنگلاديش پیوړې لوبغاړی شکیب الحسن 15 لکه بنگلاديشي ټاکه جریمه شو. د بنگلاديش کرکټ بورډ تیر شپه اعلان کړی چې شکیب الحسن د لوب پر مهال له اصولو سرغړونه کړې چې د نقدي جریمې تر څنګ به په دریو لوبو کې د لوبېدو اجازه هم ونه لري. شکیب الحسن د بنگلاديش د کرکټ بورډ د ډایرکټر محمود سره لفظي شخړه کړې وه. د بنگلاديش کرکټ بورډ ویلي چې شکیب د جون په 14مه هم د تمرین پر مهال له توپ اچونې کو سره هم لانجه کړی و او دای دوه امزل وچ ستونزه جوړه کړی. حسن په 2019 کال کې هم د کرکټ نړیوال شورا لخوا د دوه کلونو لپاره لوبندي سره مخ و. هغه مهال شکیب په کرکټ کې په مالی فساد ښکیل بلل شوی و.
د اونیزه پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام خو ترغه مخ کې اوري چې د افغانستان د سولې اړې شورا مخکنی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې خبرې پد سي روان دي. شغلی خلیلی نن په کابل کې یو غونډه ته په خبرو کې ویل چې افغان حکومت او طالبان دواړه باید د سولې د خبرو په برخه کې لرامنځته شوی فرصت څخه سمه استفاده وکړي. نوموړی توافقي سوله د افغانستان په ګټه بولي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې دا مهال د سولې هڅې پڅې روانې دي. محمد کریم خلیلی چې نن یې په کابل کې وی خبری غونډې ته خبري کولې وویل چې د سولې په برخه کې ترلاسه شوی فرصت باید له لاسه ونه وزي او له دغه فرصت څخه باید استفاده وشي. د په افغان حکومت او دغه شان په طالبانو غږ وکړ چې له دې فرصت نه باید استفاده وشي او خبري د سولې تیزی شي. محمد کریم خلیلی وویل چې دا فرصت ځکه ښه دی چې د افغان سولې نه دا مهال ټول نړۍ ملاتړ کوي. د ویل چې غیر د سولې له خبرو چې د افغانستان ستونزه حلولی شي جنگ د حل لاره نه ده او بل حل لاره هم دای ورته نه ویني. خو محمد کریم خلیلی وویل چې د افغانستان سوله باید توافقي سوله وي چې په دې کې طالبان، افغان حکومت، سیاسي ګوندونه او د افغانستان خلک ټول ځان وویني. نوموړي وویل چې وارداتي سوله او جبري سوله به په هیڅ ډول په افغانستان کې نتیجه ورنه کړي او لا به وضعیت تیرینګړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له اوږد ځنډ وروسته یو ځل بیا څو ورځې مخکې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو مرکچي پلاوي سره جرګه شوې دي او دوی په دوحه کې د خبرو په دوام باندې ټینګار کوي. خو سره سره په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی نه دی کم شوی. جنگ جګړې او قربانۍ هر ورځ دغه هیواد له خلکو قرباني اخلي.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بولو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېر شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي
کوچې ظریف ظریف انشاءالله موږ جلدونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لغمان له ولایته د محمد کریم خان په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله د معلولیت حقوق واخیست خو په روان کال کې نه دی اخیستي. اوس به کریم خان په خپل ستونزه ووایي.
مشکل مې دا و چې صاحب نه هلویم کال ماشونه د منګه چې دي نیم را کړی دي او نیم لشل پیرونه بانک ته ډیر ورغلم چې ورسم را توای چې وروره ګله ای تماس نه دا واله سوال د ټول افغانستان خلکو دشې خلک زتا تقریبا چې هغه بایومیتریکي دغه الکترونیکي تذکیره هم نه لري او دوی اخیستي دي ماشونه مکمل په دوه قسطو کې ورکړي او د موږ ماشونه چې دي ورو د مخ پرې د ما شخصان ماسته ده دا ورو نیمې را کړی ده او نیمې نه ده را کړی نو نیمې هم کال مخکې را کړی ده او نیمې دپاره چې ورځمه نو راته وایي چې تا ماش نه ده واله سوی ما الکترونیکي تذکیره جوړه کړې د بایومیتریک دپاره مې سبچینه هم کړی دولسم د اجازه وخت را کړی په دولسم د اجازه باندې ورځم بایومیتریک به هم خلاص شي وزارت کې نو د موږ ماشونه نه ولې ناواله کېږي ولې نه کېږي داسې خلک شته دی چې هغو ټول اخیستي ټول افغانستان اخیستي بېخي الکترونیکي تذکره نه لري هغو اخیستي دي په دوه پیسو کښې او د مونږ معاش نه اوالی
د څه شي معاشونه تاسې غواړئ
دا د هغه خپل د معیبیت معاش
په څه شي کښې معلول شوی دی
غریب کار یم په همداسې په سارا باندې معیوب شوی یم
نو په سارا څنګه معیوب شوی جنګ و کومه انفجار شوی او څه شی و چې ته معیوب شوی
وړکی ماشوم ومه صاحبه مال مې څراوه په غره کښې او په بم باندې وختلم معیوب شولم دغه مې د معیوبیت سبب
د هغې نه وروسته تاسو اسناد فورمې دا ورقې جوړې کړې کتابچه میتابچه دې جوړه کړې
صاحب کتابچه لرم تقریبا د پنځلس کاله چې دغه حکومت د کرزي صاحب حکومت راغلی ده د اشرف غني صاحب حکومت راغلی په دغه معاشات اخلم معاشونه اخلم ټول هغه ورقې د بانک هم را سره دي ساتلي د کتابچه لرم وروره ګله د بانک کارت لرم میوند بانک کارت لرم وروره ګله په همغه کارت یې ما ته معاش را کاوه د غلیم کا معاش هم په همدغه کارت پروس کال یې ما ته راکړی ده دا نیم مینا والی کښې
دا د څه کال معاش د پاتې دی
نه نه د نښه نویم کال نیم معاش مې پاتې ده د څوارلسوم کال خو لا تر اوسه بېخي نه شته هغه خو بېخي لا نه له والي خبر یم نه له ښه خبر یم نه له بد خبر یم وسب زما د نښه نویم کال نیم معاش چې ده دا پاتې ده او نیم معاش یې را کړی
ښه څه مشکلات دې څومره دي چې دا معاش یې نه دی در کړی بل کوم عاید څه شی لرې کار بار کښې
هېڅ عاید هم نه لرم صاحبه څلور پنځه نفره کور مې ده عیل مې ده درې مې بچي دي یو مې کډه ده یو زه یمه صاحبه دغه 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 فامیل لرم او مشکلات هېڅ هېڅ نه وه عایداتي منبزه نه لرم چې زه هغې نه عایدات واخلم والله یو چرګ هم نه لرم په کور کښې دا څوک وایي چې مونږ ته نیم را کړی ده نیم همدغسې پاتې ده لکه ما غوندې
دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو د چارو د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریکه کړې ده فضلي صاحب محترم د لغمان د ولایت نه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا دوه کاله کېږي د دوی حقوق نه دي ورکړل شوي په دې حیسه کښې مې ستاسې نظر
د لغمان ولایت هغو مالیت لرونکو وګړو او د شهدا وارثینو ته چې اسنادونه یې د کمیسیون له خوا تایید او مستحق خلک دي د اتنویم کال او ډېر شمېر معلولینو ته د نهنویم کال مکمل حقوق ورکړل شوي ځینې مالیت لرونکي وګړي د بودیجې د کمښت له امله نهنویم کال د شپږو میاشتو له حقوقو څخه د اتنویم کال او ډېر شمېر معلولینو ته د نهنویم کال مکمل حقوق ورکړل شوي ځینې مالیت لرونکي وګړي د بودیجې د کمښت له امله نهنویم کال د شپږو میاشتو له حقوقو څخه پاتې دي چې هغه به په څوارلسوم کال کښې اجرا شي هېڅ داسې معلول موږ نه لرو چې هغه په تېرو دوو کلونو کښې یې پیسې نه وي اخېستې
فضلي صاحب دا خو وایي چې تقریبا دوه کاله کېږي ما نه دي اخېستې او په نورو دورو کښې ما اخېستي په دې قانیم چې ما اخېستي لیکن په دا وروستیو کلونو کښې مې نه دي اخېستي چې د دې خبره څومره حقیقت لري او ستاسې تدابیر ورته څه دي
هر هغه معلول چې د شهداو او معلولینو چارو په وزارت کښې ثبت وي او په تېرو دوو کلونو کښې د اسنادونو د ارتیابۍ او بررسۍ کمیسیون ته حاضر او د معلولیت او د اسنادونو بررسي یې ترسره شوي وي هغه ته حقوق او امتیازات حواله شي دغه به حتما زموږ ادارې ته مراجعنه کوي او یا هم اسنادونو کښې به یې ستونزې او مشکلات وي چې له امله یې حقوق لنډول شي
که مراجعه وکړي څه پرېکړه به پرې وشي
د جنت مواد جمهور رئیس د حکم پر بنسټ درې لکه اتیا زره مالیت لرونکي وګړي او د شهداو وارثین چې زموږ له ادارې سره څه دي اسنادونه یې څېړل کېږي او هغه خلک چې په ناقانونه توګه یې له ادارې څخه حقوق ترلاسه کړي اسنادونه یې څېړل کېږي او هغه خلک چې په ناقانونه توګه یې له ادارې څخه حقوق ترلاسه کړي اسنادونه یې رد او باطل کړي خلک چې اسنادونه یې تایید شي هغوی ته حقوق او امتیازات ورکوي
دا پروسه روانه ده
بلکل دا پروسه جریان لري
درنو اورېدونکو وام اورېدل چې د لغمان له ولایته د کریم خان په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې څو کال یې د معلولیت حقوق اخیستي خو په روان کال کې حقوق پاتې دي او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ښاغلي ضیاءالحق فضلي وویل چې په دې مسأله کار روان دی او ډېر ژر به ټولو معلولینو ته د دوی حقوق ورسېږي درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولري او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټېلیفون شمېره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او پټی ربیا د رکوسو عزیزانو د خبرونی مینوالو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست او په علاقمندۍ سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست یاست، د نن ورځې دغه خبرونه چې ما ته روشن برابر کړی ده تاسو ته وړاندې کوم. د نن ورځې په خبرونه کې مو بیا هم هڅه کړې ده تر څو ستاسو هر څه زیات شمیر پیغامونه خبرو کړو. زموږ یو اوریدونکی په خپل پیغام کې یادونه کړې ده چې چیرې زموږ ګران اوریدونکی خپل پیغامونه لاندې ثبت کړي نو به د ډیرو دوستانو د پیغامونو خبرولو ته ځای پاتې شي. زه هم د دې ګران اوریدونکی د نظر سره موافق یم. ځکه هم چې چیرې ستاسو پیغامونه لاندې وي نو بیا به د زیاتو اوریدونکو د پیغامونو د خبرولو امکان پیدا شي. نو په همدې هیله راځي چې د نن ورځې د خبرونې په سر کې لومړی د هغو دوستانو ژغونه خبرو کړو چې ستاسو د ځینو عزیزانو د پیدا کولو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم، عبدالحنان مومنیم لکن بحار ولایت څخه بردو سی والا پیدا کردی د لشکرګاه دی د وکال وی تقریبا مشتره غلی دی نو دغه خبر کوشکو کی مشتره علی لشکرګاه دی نو ولا مشتره سره تقریبا دی درې او څو کیر مشتره غا سره دی نو د لشکرګاه د شهر دی د لشکرګاه یم وستلار دی ورته څه ودی کی چیر کورنۍ ما ژغوري یا یکی واز ما ژغوري دی خپل خپل ژغوري یا راشي د خپل کوشنی دی بوزي دی وای ما نم شکر دی نو دا جنور کورنۍ نور بیا هغه خبر سره وکړو کرا خپل کوشنی دی خپل کوشنی دی بوزي کوشنی ما سره سره دی د کندهار د ولایت سیم دا غنا د پښتون شمیره زو د پښتون شمیره و څو ام راشي بوزي دی څه پروا تلور اته م برې دوا و و دوا شمیره به یو ځل بیا ورته وایم سپر و تلور اته ن درې دوا و و دوا دا ما په پښتو شمیره به د دې لپاره چې راځي خپل کوشنۍ دی بوزي.
ګران اوریدونکو، پدې هیله چې د دوغو کسانو په ډله کې ستاسو کوم خپل یا دوست شامل وي، را به سو د هغو اورېدونکو پیغامونو به سره واورو چې د خپلو ورکو سو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نم خلیل احمد دی دکندار ولایت سے خبر کو ماز ما ورور دی چندل اسکال اشپار اسکال عمر لری مسار نمی اغا باچا دی اصلی نمی احسان اللہ دی دا اتنی شکیج سفر لکور زنا دا تسوی دی دا ہر مسلمان رو تر دفار معلومات سی ما تی بدا شمیر باندی زنگ ہوئی سفر آویا دا چار بروجیش نسو جر لس شماره بیا وایم 0 4 4 9 4 9 4 پیدا کېدو په صورت کې 2000 افغانۍ شکرانه ورکول کېږي. السلام علیکم.
سلامونه سرتاج ننګرهارې مدر سره له ننګرهار ولایت نه یم. د امید په نوم باندې کوچنی ماشوم له ننګرهار څخه د اختر په دویم ورځ نه درک شوی دی، نو د زړه همدردۍ او ورورولۍ لخوا که چا ته معلومات نو موږ سره په دغه دوه شمارو باندې اړیکه ونیسي. 0 5 5 8 1 0 0 بل نمبر هم دی 0 5 8 9 3 9 4 په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي تاسو ته باقي ښه وخت د الله په امان.
فارسی عرض مې کوم، اتی الله سم ولایت لغمان. ما گم شده دارم به نام محمد الله پسر حاجی رمضان از رسوالی دوله آباد ولایت بلخ. اگر خودش تقریبا 20 سال میشه که از سیستم بیدرک شده، اگر خودش میشنوه یا کسی دیگه دوستا و اقاربش انمی ما از صدای ما را میشنون، لطف کرده و این نمره تلفن با ما تماس بگیرن. 0796 0796 105 203. باز تکرار میکنم 0796 105 203. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم، صدیق راج هادیار یم او د کابل ولایت د دیساب زو سیدون کی یم. زما یو ملګری د نور الله هجران په نامه باندې د 2021 کال او د 15 تاریخ د 15 میاشتې نه درک شوی دی، نو داسې ننقد ونه لري او داسې سور غونته رنګ لري، داسې نه ډېر ښایسته او نه ډېر بدرنګه، برابر میانهاله هلک دی. او که څوک یې پر اړه معلومات لري نو په دغه شمېرو مهرباني دې وکړي موږ سره دې اړیکه ونیسي. لکه 0 5 8 12 3 10 10 0 5 8 8 1 2 3 3 3 و او 0 9 9 8 1 8 9 20 یعنی 0 9 9 8 9 1 2 9. په دغه شمېرو کولی شي چې موږ سره برخه واخلي او که د کس په اړه چا معلومات موږ ته راکړل نو د نغد جایزې ګټونکي هم کېدلی شي. وسلام.
پایه السلام علیکم. د منام بنام مې د مې لا ته ګریش په سوالي د مدام بات سیمه سره سره پتا ماج کېما موږ یو ډېر څنګه یو اړ چې د په نام دی د نور ګول الله په نام دی تور چې نه پر دې چې سرګي د شین پاجه دا دی زور مټه گاټ دی پر مټه گاټ د پراشټ خور جن دی د باغرام سوالي و چې دن کې دی هر مسلمان ورو کړه د خپل منمار تریا د خپل از مازه غو د از مازه په پنځه میره د جزان وي چې پروا بیا چې پروا نه دوا تلور دوا نه تلور.
سلام علیکم، زه درادو آزادی کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په خپله د بادغیسره ولایت یم او د مقر د ولسوالۍ یم. په نامه د اسدالله یو ځینې ورک دی دا شپږ کاله کېږي خو عمر د 15 کالو نسانې دغه دا خبرې فکري په خبرو کښې دی لږ لږ بندېږي د هر چا سره چې وي ما ته دې په دغه شمېره باندې معلومات را کړي. اسدالله د پلار نوم یې مرزا دی د هر چا سره وي په خاطر د مسلمانۍ د همدردۍ په خاطر او د مسلمانۍ په خاطر او ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي یا دوی په خپله زما زغه یا د بل مسلمانو سره وي 0 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اته و یو شپاز اته یو دوه و سلام نور مزایمتنه
بلے السلام علیکم زا الانور افغان یم دے ہلمن ولایت ندالی ول سوالی سنی اڑک نیولا دا زما یو خرائی دی نم یم احمد دی تنزل اس کال عمر لری چې هر مسلمان روز سره معلومات په دغه شنره دی اڑک ونی سی سپر و سپر اتش پر و دوا سلور پر نا بل شنره سپر و سلور و نن تنز دوا پر و دوړونو نمانیا عبد المحمد عبد الله حدی نخلا پمان شو. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت د سار خبر کوم از مې ورور دی د انسان الله په نامه باندې تقریبا 2 کال کیږي چې نظر ته سوی دی کچا په دا غار د معلوماتو نو دی دې په خپل اوري نو مې ربانی دی مو چې پر وټاو نظر څنګه سوا پر څنګه چې نړۍ د لیبلیاسي پر وټاو دې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد المنان میر دلوی لا تدشت من صلی و سیدون جامع ما اورور رجانان پنا مودی دزل شپان سکار کی زکور سن درا کسوی زما سن بنا کاوی او شابا لا کل مسی نو زدا پاگل کن وافلی معلومات دریا دی خلص ما جار اور داش کی پیش میر زنگوی چه پروا بیا چه پروا نہ دوا سلو دوا نہ چلور تریپنش مل بیا تکراروم چپر و بیا چپر و نہ دوا چلور دوا نہ چلور. السلام علیکم. جبلا جی پکتیا ولایت احمد آباد سوالی و سیدن کے ما یو تروری زوی دو نیم کال کی گی چورک دا نمی دا عبداللہ خان دا ملک دی موبائل شمیری دا سپر دو ریو سپر شپاگ درے چلور ہت یو یو بیا موبائل شمیرہ تکرارو سپر وو سپر شپاگ درے چلور ہت یو یو. السلام. لګبلا اوس دیم کې دی پکتیا ولایت د احمد آباد سوالی ما یو دی پروډیوسر زوی د دوه نیم کال کیږي چې نه دره کسوي دا د احمد آباد سوالی اوس دیم کې عام ده دا غره موږ د ټلیفون شمیره ده 0225 صفر شپږ درې څلور اته یو یو دا موږ د موبایل شمیره ده ډیره مننه. السلام علیکم. هلمند مرضی ولسوالی سره پرمین بھائی ما یو کار دی لپاره دین په نامه دی دا جاورنګ کا زوی دی د هلمند بهران ولسوالی دی نو په چاته په دغه باندې معلومات دی دغه ما نمبر ته دی څنګه ووی چې پر وسته واسیا درې سو دولس پر سو درې پنځه. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. ماذا ذری رجا صدا الى ذاك اذا ما نمبر نشر کی اسم محمد گولی رقمدار ولا خبر کو ما پیغام دا غلی زما زیدی ورفتی نه مه مه بلاری دا دول اس کال دی دریا کال کی چې ورکسو دی ما نمبر دا غلی صفر و بیا صفر بیا و تلور پنځه دوا یو تلور یو و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نماز دی رمضان دی تاریخ کی چونت دی کاری او نماز دی نہ دا رمضان دی جنگ دی تے پر وہ تے پر دی تے پر نہ یو با و با شکرے گلی بیا تے پر وہ تے پر دی پر نہ یو با و با السلام علیکم رجو سڈی ہزار بنو.
ولی السلام علیکم. ټول همدار جام د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالی څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالی یو تن اوسیدونکی محترم نعمت ولدی تیمورشاه چې د زرمت ولسوالی د سهاکو د مساوالو د کلي اوسیدونکی ده. تقریبا درې کاله کېږي چې نوموړی د خپل کور د زرمت ولسوالی څخه نادرکه شوی ده. د په حق له هر څوک صحیح او دقیق کره معلومات ولري لطفاً د مهرباني له مخې د په دغه شماره له موږ سره اړیکه ونیسي 0 5 4 5 2 شماره بیا هم تکراروم 0 5 4 5 2 نعمت ولدی تیمورشاه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو اوسیدونکی ده. د دقیقو او صحیح معلوماتو په صورت کې نوموړي ته بیا جایزه هم ورکول کېږي. نو که هر چا ته دي د حق له معلومات دي مهرباني اسلامي ورول لمرشد مخترا اړیکه ونې دي ازادي ادونه ډیره مننه کوي هله د دې پیغام نشر کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمان جمع خان دی دلمن ولایت اکرس و لسالی سرسی سر فتماس که امرور. ما اسم در افلاد کفتبان در یکال کشی دکور نداره کده ایس احوال پات امسنم از مرسی چی دی دی کم رای کسل دی ایس احوال نلورو خیلی دو کی تیر از مر خیام ناشه چی از مر در تلپن شمری دی سپروز سپراته نه پینزه یه ور بخای که پینزه دریه بل در تلپن شمری دی سپروز اته سلور 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 کریه ات نه پینزه انو عبدالشکور نمیزی در عبدالغفور اکازوی دی اسی وطن سازبان در تخکران و لسوالی ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محترم دوستان د همدې پیغام خبرېدل سره د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې خپل ژغونه ثبت کړئ. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. په مخه مو شه.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042021212 یاو پینځه.